آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا آزادی رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې اوس پر پاکستان باندې متکی نه دی. په کالیفورنیا کې ځنګلي ورونو په سلګونو کورونه سوځولي او په لسګونو زره خلک تښتې ته اړ کړي دي. او ملګر ملتونه وایي چې له شمالي کوریا سره د منظم تماس ساتلو په اړه موافقه حاصله کړي.
د دې خبرونو نه وروسته به په راپورونو کې واوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان د ترانزیت ستونزه تر ډیره حده حل شوې ده.
هر واگون ترازی یا مزار شریف ته انشاءالله تعالی له دخونه به ډک زی.
د بریښنا شرکت وایي اکثره پوروړي زورواکان دي.
شرکت بریښنا مو نوماره افشا ساختن.
او اسرائیلي پوځیانو نن په غزه کې د حماس پر ځنو اهدافو باندې بمباري وکړه. دا راپورونه به وروسته واورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د ترانزیتي ستونزو له امله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه اوس سمه نیمه کمه شوې. اشرف غنی نن د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو په نندارتون کې افغان صنعتکارانو ته په خپله وینا کې ویل، موږ له پاکستان سره د پلار وژنې کومه دعوا نه لرو، خپل ترانزیت دې سم کړي.
چې د ترانزیت مسله انشاءالله تعالی په بنیادي توګه حل شوي، پس له دې هر واگون ترازی ایرتان ته یا مزار شریف ته انشالله و تعالی لده خوانه به دک زی نخالی.
اشرف غنی زیاد اکلا چه ده ایران ده چابهار بندر او لهن او ازبکستان سره ده افغانستان هوایی دهلیزونو افغانستان ده سوداگری او ترانزیت په برخه کې په پاکستان بانه ده اتکا کولونا خلاص کرده ده. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر عزاز احمد چودری وای چې د افغانستان حکومت یوازې د غټو خلونو د امنیت ساتل په پام کې نیسي. چودری د امریکا غږ د اردو سره سره په یو ځانګړې مرکې کې ویلي چې د خلونو خوندي ساتلو ته د حکومت زیاتې پاملرنې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دې موقع ورکړل ده چې د هیواد په نورو برخو کې آزاد وګرځي. چودری وویل،
پاکستان هاز بین کوشننګ فار ا لانګ ټایم
د پاکستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې خبرداری ورکوي هغه سیمې به د سخت دریځو د جذب په توګه استعمال شي چې د افغانستان د حکومت له کنټرول بهر دي.
د پاکستان سفیر په دې باور و چې د افغانستان حالت اوس د خرابېدو په خوا روان دي. تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. امریکایي مدعي لومان وای فکر کوي چې شاید چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی منتظم پال مانافورت له روسانو سره د پټو تماسونو د ساتلو پر ارتباط یې په 12 مواردو کې په خپل جرم اعتراف کړو او په ضمانت خوشي شو د فدرالي محکمې له حکم نه سرغړونه کړي. د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه شاه فیصل در تاسو لولي.
د واشنگټن ډی سی د یوې محکمې قاضي پال مانوفورت ته حکم کړی و چې له ژورنالیستانو سره به نه غږیږي او نه به په مطبوعاتو څه لیکي. د سې شنبې په ورځ د یوکراین د انګریزي ژبې په یوه ورځپاڼه کیوی پوست کې یوه مقاله چاپ سوې ده چې د یوکراین د پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سیاسي مشاور په صفت پکې د مانوفورت د خدماتو ډېره ستاینه او توصیف سوې دي. دا مقاله چې د ورځپاڼې د مسؤل مدیر مرستیال په قلم لیکل شوې ګومان کیږي چې مانوفورت په خپله ایډیټ کړی وي او خپل نظر یې پکې په غیر مستقیم ډول څرګند کړی وي. مانوفورد د جمهور رئیس ترامپ د نږدې مشاورانو په جمله کې یو د هغو مهمو کسانو څخه و چې د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرت مولر په مشرۍ د تحقیقاتو یو حقوقي ډله ورڅخه د انتخاباتو په وخت د روسانو د لاسوهنو او پټو تماسونو په باب تحقیقات کوي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبی برخو کې ځنګلي اورونه د خپرېدو په حال کې دي او د سان دیاګو کاونټۍ په شمال کې د یو نوي غټ اور د لګېدو له امله وضعیت خراب شوی دی. دغو وحشي ورونو د تیرو پنځو ورځو په موده کې په سلهاوو کورونه سوځولي او ودانۍ سوځولي. یو شمېر داسې دنګې ودانۍ هم پکې شاملې چې هر یوې څو میلیونه ډالره ارزښت لري. تر اوسه 190,000 خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. په د اور د لمبو د وژلو لپاره د اور وژنې 15,000 پرسونل او عمله شپه او ورځ خواري کوي چې د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د پوځ او ملي ګارد عسکر او هلیکوپټر هم د اور په وژلو کې مرسته کوي. ځنګلي اورونو په سان دیاګو او سانتا باربرا کې 1,50,000 هکټاره شنه ځمکه سوځولې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه دواړه کاونټۍ مصیبت ځپلې سیمې اعلان کړې دي او فدرالي حکومت ته امر کړی دی چې په عاجله توګه مرستې ورسوي. شمالي کوریا او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې یو له بل سره په منظمه توګه تماسونه ساتي. د موافقه شمالي کوریا ته د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د مهم منشي جیفري فیلمست د څلورو ورځني سفر په پای کې حاصل شوی. جیفري فیلټمن نن د شنبې په ورځ بیجنګ ته په رسیدو خبر اعلان ته وویل چې د موافقې په اړه نور تفصیلات به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منچ ته د رپورټ ورکولو نه وروسته افشا کړي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې د فیلټمن د سفر په نتیجه کې د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت او د ملګرو ملتونو د سیکرټریټ ترمنځ اړیکې ژورې شوې دي. فیلټمن یو سابق دار امریکایي ډیپلومات دی او په ملګرو ملتونو کې دوهم لوړ پوړی چارواکی دی. شمالي کوریا ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړی مامور شمالي کوریا ته وروسته له هغه سفر وکړ چې شمالي کوریا د اوږده واټن یو نوی بالستیکي توغندی امتحان کړ او متحده ایالاتو او جنوبي کوریا په ځواب کې ګډ هوایی او سمندري تمرینات اجرا کړل. په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ د هند او ګجرات په صوبه کې انتخابات شوی، صدر اعظم نریندر مودی په خپل سیاسي ژوند کې د لومړي ځل لپاره له یو غټ امتحان سره مخ شوی دی. مودی چې د 14 کلونو پورې د ګجرات وزیر اعلی په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د مودی تر مشرۍ لاندې واکمن بھارتیا جنتا ګوند چې په ګجرات کې ډیرو خلکو یو وخت ملاتړ کاوه وزیر باسي چې دغه مهمه صوبه یې په انتخاباتو کې لګوتو اونوزی. د عامه افکارو د سرګندولو یو تازه سروي ښیي چې د ګجرات خلک د سختو اقتصادي ستونزو په وجه له بهارتیا جنتا ګوند نه بیزاره شوي او د ملاتړ کچه کمه شوې. په ګجرات کې به ناکامي په ملي کچه د مودی اعتبار او سیاسي رسوخ ته سخته ضربه ورسوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترانزیتي ستونزو له امله دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. په دې اړه تفصیل د امریکا غک خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کې 50% کموالی راغلی دی. د ښاغلي غنی پر وینا د پاکستان پر ترانزیتي سیستم بے باوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو اصلي لامل دی. ولسمشر غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو له نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د افغان صنعتکارانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل:
مامله پاکستان
موږ له پاکستان سره د پلار وژنې کومه داوا نه لرو. خپل ترانزیت دی د باور وړ کړي او رقابت دی وکړي، خو له پاکستان سره زموږ سوداګري نیمه شوې ده، ځکه چې افغان سوداګر پریکړه کوي چې څه یې په ګټه دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې په اوس وخت کې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره زیاتې لارې په واک کې لري او د سوداګرو د ترانزیت ستونزه په اساسي بڼه د حل کېدو په حال کې ده. هغه ویل د لاجورد موافقه د افغانستان پیداوار ټول اروپا ته رسوي. باکو، باتومي او ترکیه به دوامدار او د اعتماد وړ بندرونه وي او یوه ورځ به هم په دې سیاست کې دننه نشي چې زموږ د ترانزیت لاره وتړل شي. ښاغلی غنی د چابهار بندر او له هند او تاشکند سره د افغانستان د هوایی دهلیزونو جوړیدل نورې هغه لارې یاد کړې چې افغانستان یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې په پاکستان باندې له اتکا څخه خلاص کړی دی. هغه ټینګار وکړ کوم ریل ګاډي چې حیرتان او مزار شریف ته سوداګریز توکي واردوي له دې وروسته به بیرته ډک ستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2010 او 2011 کلونو کې خپل اوج ته رسیدلې وه او په دغو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې 3 میلیارډ ډالره سوداګري کېده. د دغو خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابوالي له هغه هیواد سره ترانزیتي ستونزې او د بدیلو لارو برابرېدل د دې لامل شوي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 100 میلیون ډالرو ته ښکته شي.
اول خو زموږ داخلي تولیدات پلنی کمر غدا پخوا په نسبت یو څه اندازه خسوي پر باندې کار جریان لري. دوم دا چې مختلف چارې په زموږ وړاندې پرانستل شوې چې موږ کولای شو نورو هیوادونو ته انتقالات ولرو. بل جدي ستونزه وو چې پر اوسنی حکومت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ډېر زیات خراب شو چې تورخم بندر د بیخینه د څلوېښت کال 15 ورځو دپاره وتړل شو. زموږ سوداګرو ته او پانګوالو ته ډېر زیات تاوانونه واوښته. زموږ سوداګر هم یو څه نظر بې اعتماده شول.
ولسمشر غنی دغه راز ویلي افغانستان په پام کې لري چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا انتقال کړي او همداشان په کور دننه د برېښنا د تولید پر سر پانګونه وکړي چې پر بنسټ به یې د برېښنا ستونزه به په راتلونکو 2 کلونو کې په اساسي بڼه حل او تر 4 کلونو به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا شي. د ښاغلي غنی پر وینا له ازبکستان سره د 0 میګاواټو برېښنا د لیږدولو پر سر خبرې روانې دي او له ترکمنستان څخه د تورغونډۍ له لارې سپین بولدک ته د برېښنا د لیږدولو پر سر جدي کار روان دی. ښاغلي غنی له افغان صنعتکارانو سره ژمنه وکړه چې ژر به یې د برېښنا او د ځمکې د کموالي ستونزه حل کړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او اوس بل ریپورت راخلو. د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو د پروژې ټاپي کار دننه په افغانستان کې عملا پیل کیږي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه او دوه نورو سترو پروژو د پیل لپاره د چمتووالي پر مسئلو د جمهور رئیس غنی سره خبرې کړې دي. پام وکړئ په دې حقله ریپورت ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ترکمنستان د کابینې د رئیس مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف دغه هیواد د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راغلی دی. احمد شکیب مستغنی کابل ته د ترکمنستان د دولتي پلاوي سفر هدف د راتلونکي سوي کال په 2 میاشت فبروري کې دننه په افغانستان کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکي د کار پیل لپاره چمتووالي پر سر خبرې وښودلې. وویل چې ښاغلی مرادوب په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر پر وخت پر دی او نور مسلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د بهرنی چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی سره هم خبرې کړې دي.
هدف عمده این سفر و ملاقات
خاغلی مستغنی ویل د دې سفر لوی هدف او لوړ پوړو افغان چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر د کتنو هدف د ټاپیز پروژې د پرانستو لپاره د چمتووالي په سر بحث دی چې البته په افغانستان کې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د ټاپیز پروژې کار پیلېږي. همدارنګه د څو ګډو نورو جو پرانستل لکه ټاپ 1500 یعنی ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان لالارې د برېښنا د لیک پروژه چې 1500 کیلو ولټه برېښنا ده او همدارنګه د ترکمنستان څخه افغانستان ته د نوري پیبر د مزي د تمدید پروژه چې دا ټول د بل کال د فبروري په میاشت کې پیلې
صورت میگیره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې په کابل کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر سره د خپل کتنې او د ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې پاکستان ته د برېښنا د لیک په مسله خبرې وکړې.
در پهلوی ازی سر برق ترغوندی
ښاغلی غنی ویل د دې ترڅنګ ترکمنستان له لارې تور غونډۍ څخه د سپین بولدک پورې د برېښنا په مسله ډېر جدي کار روان دی. نن ما او زما د کابینې همکارانو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په دې مسله خبرې کړې دي.
همکارۍ کابینه مجلس داشتیم.
افغان حکومت تر راتلونکو درې میاشتو د افغانستان په دننه کې د ټاپي د پروژې د کار د پیل د نوري پیبر او د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د مزي د غځولو د کار پیل ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په دغه هېواد کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو پرتله سږکال زیاتې وي. د افغانستان د چارو بشپړ کارپوهان که څه هم دا کار ممکن ګڼي، خو د دغو پروژو د کار د پیل په برخه کې د افغان حکومت پر چمتووالي باندې ډاډه نه دي. خو د دغو اندېښنو سره سره د افغانستان د اقتصاد پخواني وزیر محمد امین فرهنګ امریکا غږ آشنا اړیب ته وویل چې ترکمنستان څخه افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د ګازو د نلیکي د پروژې په برخه کې د هرات ولایت په ډیرو برخو کې چې دا پروژه تیریږي هلته نسبتا امنیت ښه دی.
البته ایجاب میکنه که امنیتی بسیار جدی گرفته شده.
خاقلی پرهنگویل البته دی ترتیه ده چی امنیتی خونی ولشی خب پر صورت باید پیل شی ده دی ده پرشی ده پروژه پاکستان لپاره هم خورا زیاد مهمه ده. نو ده هیواد ممکن هم ده امنیت ده تینگی دو برخه که منسته او کی. خاقلی پرهنگوی چی ده دی ده پرشی په دی پروژه که هندوستان هم شامل ده او ده ترانزیت لارخ افغانستان هم تری دیره گت اخلی نو افغان حکومت ته هم پکاری شی ده دی پروژه ده امنیت غم اخوی. ده افغانستان ده اقتصاد پخوانی وزیر وی چی افغانستان ده دی پروژه ده نور گتو سر بیره ده غصی بسخه چې دا نلیکه تیریږي اوسیدونکو ته کار او هم دغه کورونو ته به ګاز برابر شي چې دا کار به د امنیت په ټینګېدو کې هم مرسته وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې له اداري فساد څخه د څار او ارزونې ګډه کمیټه یا میک وایي چې د برېښنا شرکت 40% پوروړي زورواکان او دولتي کارکوونکي دي. دغه کمیټې موندنې ښیي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. تفصیل به د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازې په راپور کې واوري.
له اداري فساد څخه د سارنې ورزونې ګډې کمیټې یا میک موندنې ښیي چې دا مهال په مختلفو برخو کې د برېښنا شرکت د پورونو کچه 8.1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. میک کمیټې چې د برېښنا شرکت د زیانمنونو په اړه د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې ده وایي که څه هم د برېښنا شرکت لخوا د پوروړو د نومونو خپرول یو ښه کار و، خو لا هم د دغه پور ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. میک کمیټه زیاتوي چې د برېښنا 40.5% پور په استوګنیزې برخې ده چې ډېر شمېر زورواکان او دولتي چارواکي دي. دغه کمیټې یو غړي جاوید نورانی د شنبې په ورځ د یادې سروې د جزئیاتو د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل
برېښنا شرکت چې د کومو زورواکانو او دولتي چارواکو نومونه خپاره کړي وو یو ښه اقدام و، خو دوی نه دي توانېدلی چې هغه پیسې بیرته لاسته راوړي. اوس د برېښنا په پوروړو کې 40.5% رهایشي برخه ده، 9% دولتي بنسټونه دي، 26% تجارتي کمپنۍ دي او پاتې 4 یا 5% جوماتونه او مقدس ځایونه دي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د برېښنا د نورو ستونزو سربیره د برېښنا ضایعات یا بې ځایه مصرف هم ډېر شوی دی. د میک کمیټه وایي چې د برېښنا شرکت 80% برېښنا ضایع کیږي. میک کمیټه همدارنګه زیاتوي چې د برېښنا مشترکینو ته د برېښنا د ویشلو پر مهال اداري فساد کیږي. د برېښنا شرکت بیا په یاد شرکت کې د فساد موجودیت مني، خو وایي چې د میک کمیټې د وینا په تناسب په دغه شرکت کې فساد نشته دی. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د برېښنا د لوړو پوروړو په تړاو امریکا غږ ته وویل چې دوی د سترو پورونو د اخیستلو لپاره یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ کړی دی.
فعلا یو بین الوزارتي کمیسیون جوړ شوی چې حج او اوقاف، سرنوالی، پولیسو او خپل برېښنا شرکت دی چې د برېښنا له پوروړو سره کینی او بې له مافیت نه د دولت د پیسو غوښتنه ترې کوي. غیر له دې به ممنوع الخروج شي، په ادارو کې به کار نشي کولی او د شرکتونو جوازونه به لغوه شي.
د میک کمیټې د سروې پر بنسټ د برېښنا شرکت له اوبو څخه تولید شوې برېښنا د حرارتي برېښنا په نوم خرڅوي او دغه راز د استوګنیزو ځایونو برېښنا په لوړه بیه په سوداګریزو ځایونو باندې پلوري. د میک کمیټې په باور برېښنا شرکت لس کاله وړاندې 4 میلیارد ډالر مرستندویه بودیجه او 892 میلیونه افغانۍ نوره دولتي بسپنه کوونکي پیسې لرلې چې په دې موده کې ونشو کولی خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
وروسته تر هغه چې د امریکا جمهور رئیس بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژاند، اسرائیلی پوځیانو نن په غزه کې د حماس پر ځنو اهدافو بمباری وکړي. په دې بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. پام وکړئ په دې هکله راپور ده.
دا اسرائیل پوځ نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هغه هیواد الوتکو په غزه کې د حماس د ډلې پر څلورو هدفونو، یعنی د وسلو جوړولو دوه ځایونو، د وسلو یوې تحویل خانې او یو پوځي انګړ بریدونه وکړه. د حماس د ډلې یوې سرچینې تایید کړه چې په دغه بریدونو کې د دې ډلې دوه کسان ووژل شول او له فلسطینیانو یې وغوښتل چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. همداراز دوه فلسطینیان د جمعې د ورځې په هغو نښتو کې ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول چې د غزې پر پوله او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي سرتیرو او متارزینو ترمنځ وشوي. د اروپایي او اسلامي هیوادونو ترڅنګ چین هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان په اړه خپل غبرګون څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژاند. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په بیجنګ کې د یو سیمینار په ترڅ کې د فلسطینیانو د دایې ملاتړ وکړ.
د بیت المقدس حیثیت د ملګرو ملتونو له پریکړو وروسته باید د ډیالوګ او خبرو له لارې وټاکل شي. د دوو هیوادونو حل د فلسطین د مسئلې د هوارولو لپاره د تطبیق وړ لاره ده.
د امریکا سیال شمالي کوریا هم د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې ده.
د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه توافق ته سپکاوی دی چې نړیوالې د دې مسئلې په اړه لري. دا د غندلو وړ دی.
د جمعې په ورځ په اسلامي نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې وکړې چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه وغندي. د ایران په پلازمینه تهران کې متارزینو په لارو او کوڅو کې مارش وکړ او د شعارونو په ورکولو سره یې امریکا او اسرائیل وغندل او د فلسطینیانو ملاتړ یې وکړ.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې ده چې د ټرمپ پریکړه وغندو. د هغه اقدام کومه ګټه نه لري پرته له دې چې د اسرائیل ماتې ګړندۍ کړي.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو شمېر ښځو نن د جماعت اسلامي له دفتر بهر یو غونډه جوړه کړې وه چې د امریکا پریکړه وغندي.
هم ډیمانډ یی کرتے
مونږ غوښتنه کوو که امریکا دغه پریکړه بیرته وانخلي نو پر امریکایي تولیداتو باید بندیز ولګول شي او سفارتونه یې وتړل شي، ځکه چې بیت المقدس زمونږ لپاره سپیشلی دی.
د پاکستان په نورو ښارونو کې نن هم مظاهرې روانې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جګپوړو چارواکو په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو سره زور زیاتی او په سیستماتیک او پراخه توګه واشانه بریدونه غندلی دي. دغو چارواکو همدارنګ ویلي دي چې د روهنګیایي مسلمانانو سره دغه ډول چلند ښایي چې ډله ییز وژنې ته نږدې عمل وي. نور تفصیل د ژنیو نه د امریکا غږ د خبریال لیزا شلاین په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید رادالحسین وایي ډله ییزه وژنه حقوقي مفکوره ده او یوازې یوه باصلاحیته محکمه کولی شي چې دا پریکړه وکړي آیا په برما کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد د برما د حکومت عمل ډله ییزه وژنه ده کنه. ښاغلی حسین د ملګرو ملتونو په عالي کمشنری کې یوې ځانګړې غونډې ته چې د روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په حق له جوړه شوې وه ویل چې د برما د راخاین په ایالت کې د څو لسیزو راپه دې خوا قصدن کوښښونه روان دي چې د روهنګیایي مسلمانانو هویت له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی وایي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
کنسیډرینګ دی ډیکیډز اف سټیټلسنس as well as systematic and systemic discrimination against the Rohingya.
کسړی د څو لسیزو ته غور وکړي چې روهنګیایي مسلمانان په برما کې تابعیت نه لري او په سیستماتیک توګه ورسره تبعیض کیږي. روهنګیان په خپل ځانګړی هویت، ژبه او کلتور لري او هغه کسان چې په دوی ظلم کوي روهنګیان یو خاصه قبیله، ملیت، نژاد او مذهبي ډله ګڼي. که دغه ټولو شیانو ته وکتل شي نو آیا څوک په دې کار کې د ډله ییزې وژنې عنصر ردولی شي؟ د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې په دې تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې د برما د راخان په ایالت کې د ظلم او ستم د لاسه شاوخوا شپږ لکه او شپږ ویزره روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي دي. د برما حکومت د نړیوالې ټولنې هیڅ یوې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د راخان ایالت ته ولاړه شي چې په دې کار سره دا هیڅ امکان نه لري چې سړی معلومه کړي څومره کسان هلته بندیان دي، وژل شوي دي یا تری تم دي، او یا دا چې ښایي وبه وژل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د برما د حکومت نه وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په روهنګیایي مسلمانانو تشدد او زور زیاتی بند کړي. هغه همدارنګه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې په دې حق له دې څېړنې وکړي او هغوی چې دغه جرمونه یې کړي دي حساب کتاب دی ورسره وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، د خوست آهنګرانو ویلي چې کاروبار یې د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. آهنګران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. په دې هکله د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته غوږ ونیسئ.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوست کار کې د آهنګرۍ دوکان لري. تور کالی پر تنوي او کاري ورځ د سکرو په اور اوسپنې ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي. د همیشګل دوکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبرې د سکروټې په شان ګرم کړی و. په امبورې کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه. ورسره بل کس له پاسه د پلک ګزارونه ورکول.
بس وطن کې چې کوم شی لګېږي په شوا ټول شی نه جوړوي. موږ داسې وښایه چې اندازه سل قسمه شی زه جوړوم. دغه یو قسم چې کوم د کنادا مې وطن خال دغه پټۍ کې دغه پیلې پې جوړوي، خوره روړي، مثال سره پیرخاری ماش پورا کور کی دی، چې چکر دی پورا، د اور دی پورا، یو خور دی پورا، یاش پورا کور کی.
دا محل په خوست ښار کې د هنګرۍ لزګونه دوکانونه فعالیت لري. یو بل هنګر سلیم وای چې که څه هم په زراعت، مالدارۍ او ځینې نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډیره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په سیټک وهله. سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډیره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې خو د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزورې شوی دی. پسټ راغلی دی کاروبار ډېر. مخکې موږ ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پنه هو دلته کباړ کې خو لرګي دغه ځای دی او موږ ټول سامان چې د خپلې جوړو او موږ سره وسایل نشته، مشندرۍ نشته. سره که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د آهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي، څو وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شوې چې مثال عین مو ستا د کوم دی بجلی زه نه لرم چې مو بجلی لرلی پوه شوې مو دغومره کاروبار نورم جوړ که زه د دوه شم چې مې تلګولي دي پوه شوې یغ نه چې کوم دی کنه آی پی ایس ولګوم دوه ګنټې کورس نه وکړم آی پی ایس کور پرېږدي که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای دغومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د آهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا مونږ یو مثال وایو د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي، یا د داړو رسایو په جوړولو کې، حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډیرو ډیرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د آهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوست ښار د قومندانۍ په لاین کې فعالیت لري. له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي، خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د مهمو خبرونو غټی کی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل نو وستا په اسلامي نړۍ کې د احتجاجونو لړۍ روانه ده. د اسرائیلو د هوایي قوه جټ الوتکو د شنبې پر ورځ د غزې په تړانګه کې بریدونه وکړو او دوه کسان یې وژلي دي. د جمعې پر ورځ د افغانستان په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د ټرمپ د پریکړې په خلاف باندې مظاهرې وشوې. په اردن، پاکستان، سوریا، لبنان، مالیزیا او اندونیزیا کې هم غټې احتجاجي غونډې شوې. امریکایی مدعی لومان وای فکر کوي چې 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی منتظم پال مانافورت له هغې ژمنې نه سرغړونه کړې چې د اف بی آی له مامورانو سره یې کړې وه. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي برخو کې ځنګلي اورونو په سلهاوو کورونو سوځولي دي او په لسګونو زره خلک یې مجبور کړي چې له خپلو کورونو نه وتښتي.
درنو اوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا راډیو اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای پامان.